درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د آزادی رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لمړی خبری مجله کې به چې زه عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. د امریکا ولسمشر د افغانانو لپاره $100 میلیون نوې مرسته اعلان کړه.
له افغان کډوالو سره د امریکا نوې اعلان شوې مرسته به پر هغو کورنیو بے ضایع شویو ولګول شي چې شمیر یې په زیاتېدو دی.
د سپین بولدک په اړه د بشري حقوقو د څار ډله وایي
طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیول وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولې دي.
د افغانستان په یو دیرش ولایتونو کې د شپې په مخه ګرز بندیز لګول کیږي. د پوهنې وزارت د ښوونځیو د پرانیستلو د اعلان ترڅنګ وایي
د 7 تر 15 نیټې ده د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کیږي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. وسلوالو کسانو د شبرغان د جامع جماعت امام وباشه د روسیا او تاجکستان دفاع وزیرانو د طالبانو د غوښته مخنیوي لپاره خبري وکړي او په هند کې د موسمي بارانونو له کبله تر 100 ډیر کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د شبرغان شهر د جامع جماعت خطیب په دسو وباشل شو. د جوزجان د امنیت قمندانۍ ویندوی مسعود ندیم تیر ماښام آزادی رادیو ته وویل مفتی رفیع الله پرون شنبه ماښام مهال د څو وسوالو کسانو لخوا چې په سیمرغ ډوله موټرو کې سپاره وو په جماعت کې دننه د کلاشینکوف په ډزو ووژل شو. ښاغلی ندیم زیاته کړه چې د دې قتل علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د تحقیقاتو لپاره یوه ډله ګمارل شوې ده. د امنیت قمندانۍ ویندوی زیاته کړې بریټکون کې لسیمه څخه تختیدلی او د پیښې پټړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. د جوزجان د ارشاد حج او اوقاف د ریاست چارواکي وایي چې د شبرغان شهر د مولانا جلال الدین مینې د جامع جماعت خطیب یو بې پرې سړی وو او له چا سره دښمنی نه لرله. مفتی رفیع الله په ورستیو کې په خپل مالی لګښت د نجونو او هلوکانو لپاره یو دینی مدرسه هم جوړه کړې وه. د غزنی پولیس وایي چې د دې ولایت پر مرکز د طالبانو د حملو د شندولو لپاره به عملیات دوام وکړي. د امنیت قمندانۍ ویاند واحد الله جمعزاده رسنوی ته پاستولی بیان کې وویل چې په غزنی ښار کې د ملي پولیسو په پرونو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرجوبله اوښتي ده.
دغه عملیات د غزنی ولایت مرکز اړوند د دومی حوزې په مربوطاتو کې د قلایته ویلدار او قلاینګرانو پر سیمه کې په لاره وچول شوي وو چې په ترڅ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او درې تنه نور ژوبل شوي دي.
طالبانو په وروستیو څو اونیو کې د پراخو عملیاتو په پایله کې د ډیرو ولسوالیو له نیولو وروسته اوس د ښارونو پر مرکزونو د محاصرې کړې تنګه کړې او په دې ترڅ کې پر غزنی سربیره د کندهار، تخار، جوزجان، فاریاب او ځینو نورو ولایتونو مرکزونو ته ځانونه رسولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پیکینګ ته د سفر پر مهال به له چینایي مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. شاه محمود قریشی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي خوشاله دی چې په چین کې دی او له خپل ورور د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی سره د دوه اړخیزو ستراتیژیکو اړیکو اقتصادي او امنیتي همکاریو د افغانستان د سولې او پخلاینې او نورو مسئلو په اړه ګوري. ښاغلی قریشی په یو جلا ټویټ کې سولې او ثبات د افغانستان د ټولنیز اقتصاد د پرمختګ او سوکالۍ لپاره مهم بللی او لیکلي دي د له ټولو شکلو اړخونو غواړي چې اور بند وکړي او په ګډه کار وکړي څو هر اړخیزه ټول شموله او د خبرو لاري سیاسي حل لاره ترلاسه شي. پاکستان ته چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی د افغانستان د سولې په بهیر کې د یو مهم لوبغاړي په سترګه کتل کیږي. همدارس چین د افغانستان د سولې په مسأله کې ډېره لیوالتیا ښودلې ده. تاس خبری آژانس راپور ورکوي چې د روسیا او تاجکستان دفاع وزیرانو د هغو ګډو اقداماتو په اړه خبرې کړې چې هدف یې د دوی په وینا د افغانستان او تاجکستان له ګډې پولې څخه د طالبانو د ګواښ مخنیوی دی. تاس د روسیې د دفاع وزارت د سرچینو په حواله وایي سرګی شویکو او شیرعلي میرزا پرون شنبه د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روان وضعیت او د افغانستان د ناامنیو له کبله د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د ګډو تدابیرو په اړه خبرې وکړې. په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د پوره وتلو د وخت له رانژدې کېدو سره د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. روسیې د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې له تاجکستان سره به مرسته وکړي چې د افغانستان په پوله کې یوه نوې سرحدي اډه جوړه کړي. روسیه او تاجکستان همداراز په پام کې لري چې په راتلونکي میلادي میاشت کې د ګډ سرحد په اوږدو کې پراخ پوځي تطبیقات وکړي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. په هند کې د موسمی بارانونو له کبله د مړینو شمیر یو سلو پنځلس تنو ته لوړ شو. د هند په لویدیځو سواحلو کې د مانسون د موسمی بارانونو له کبله د وروستیو څو ورځو سیلونو په پایله کې د هند تجارتي مرکز ممبئی ښار ته نږدې د ځمکې د ښویېدو او د ودانیو د ویجاړېدو پیښې رامنځته شوې دي. د چارواکو په وینا د دې پیښو په نتیجه کې پر انساني تلفاتو سربیره لسګونه کسان تری تم شوي او شاوخوا یو سلو پنځه دېرش زره خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د مانسون د موسمي ورښتونو له کبله د ګوا په ساحلي ایالت کې داسې سیلونه راوتلي چې ساره یې په څو لسیزو کې نه دی لیدل شوی. همداراز د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د همدې موسمي ورښتونو له کبله زرګونه کسان له خپلو کلیو او کورونو وتلي دي. او د ایران حکومت په خوزستان ولایت کې د اعتراضونو په ترڅ کې د څو کسانو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتو انتقادونه رد کړل. د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمیشنری میشل پاشلی د جمعې په ورځ په خوزستان کې چې د تیلو پراخې زیرمې لري د تیرو څو اونیو اعتراضونو په ترڅ کې د یو شمېر کسانو وژنه او د ډیرو نورو نیول وغندل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند سعید خطیبزاده پرون شنبه د میرمن باشلی وینا غیر مستقی او د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. په تیره یوه اونۍ کې د خوزستان خلک لارو واټونو ته راووتل او د اوبو د کمښت پر وړاندې چې علت یې وچکالي ده په لاریونونو لاس پورې کړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش ټیټه څلورویشت. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټه پنځه ویشت. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دوه څلوېښت ټیټه اووه ویشت. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه درې څلوېښت ټیټه نهه ویشت. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټه اته ویشت.
زموږ اخلاص حاجی رادیو اوري ساعت و بجې او اته دقیقې دي. نن یک شنبه ده د اسد دریم او د جولای پنځه ویشتمه ده. زه اسمت ساروان یم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د امریکا د حکومت لخوا له افغان کډوالو سره د امریکا د حکومت مالی مرسته به د کورنیو بې ځایه شویو افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره ځانګړی شي. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ له هغو افغان کډوالو سره چې په افغانستان کې د روسي امنیتي وضعیت له کبله زیانمن شوي د سل میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. په دې مرستو کې هغه کسان هم په پام کې نیول شوي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو غوښتنه کړې ده. په وروستیو کې چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې جګړو ته زور ورکړی دی زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له افغان کډوالو سره د امریکا نوې اعلان شوې مرسته به پر هغو کورنیو بې ځایه شویو ولګول شي چې شمېر یې په زیاتېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د بیړنیو مرستو له حسابه د سل میلیون ډالرو د ځانګړي کولو امر وکړ. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ویان رضا باهر تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا مرستې تر اوسه افغان حکومت ته نه دي رسېدلي. ښاغلي باهر زیاته کړه چې ښایي د امریکا دا مرسته یا افغان حکومت ته ورکړل شي او یا هم د نړیوالو مرستندویو مؤسسو له لارې ولګول شي، خو ده زیاته کړه چې په هر حال کې د کورنیو بې ځایه شویو اساسي اړتیاوې به په لومړیتوب کې وي.
این کمک هایی که از طرف دولت آمریکا تعهد داده شده
دام رستی چه دام امریکا حکومت ژمنه کړي د کورونا یو بې ځای سویو د لومړنیو اړتیاو د رفع کولو پر چاره به ولګول سي، د دې لپاره چې لږ تر لږه د کورونا یو بې ځای سویو بشري ستونزې او اساسي اړتیاوې په روان بیړني حالت کې رفع کړو. موږ به له دې مرستو کار واخلو څو په هیواد کې د یوې انساني فاجعې مخه ونیسو.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې په روان 1400 کال کې په ټول افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو شمیر شاوخوا 240,000 کورنیو ته ورسید چې ټول شمیر یې له اټکل سره سم 300,000 ته نږدې کیږي. د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې په وروستیو څو اونیو کې د هیواد په تقریبا ټولو ولایتونو کې د جګړو له تودېدو سره سم نور زیاتوالی هم راغی. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې له هغو کډوالو سره د مرستې لپاره په پام کې نیول شوي چې د افغانستان د روان وضعیت له کبله زیانمن شوي. د خبر پاڼې له مخې په دې مرستو کې هغه کسان هم په پام کې نیول شوي دي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو غوښتنه یې کړې ده. خبر پاڼه همداراز زیاتوي چې ښاغلي بایډن د امریکا د دولتي ادارو لخوا د همدې هدف لپاره د نورو 200 میلیون ډالرو د لګښت اجازه هم ورکړې ده. له افغان کډوالو سره د امریکا دا نوې مرسته داسې مهال اعلانېږي چې د امریکا پوځ له افغانستانه د وتلو د بهیر په وروستي پړاو کې دی او په عین حال کې غواړي هغه زرګونه افغانان هم د مهاجرت د ویزو د ځانګړي پروګرام په اساس وباسي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره کار کړی، ځکه دا ویره شته چې دا ژباړونکي به د طالبانو له انتقامي حملو سره مخامخ شي. تمه ده چې د دې ژباړونکو لومړۍ جوپه به د روانې جولای میاشتې تر پایه چې یوه اونۍ ورته پاتې ده په ورجینیا ایالت کې په یوه پوځي اډه کې ځای پر ځای شي او هلته به دوی د خپلو ویزو د اداري مراحلو بشپړېدو ته انتظار پاتې شي. پنټاګون د دوشنبې په ورځ وویل چې په دې اډه کې به 2,500 کسان دیره شي. د بایدن اداره په امریکا کې دننه او بهر د نورو ځایونو په لټه کې هم ده څو دا افغان ژباړونکي او د هغو کورنۍ پکې ځای پر ځای کړي. د امریکا د استازو جرګې د پنجشنبې په ورځ هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې امریکا ته د مهاجرت د ویزو د متقاضیانو شمیر ښایي 8,000 ته لوړ شي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د دولتي کارکونکو د خپلوانو پر وشلو اندیښنه ښودلې ده. د ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې طالبانو په سپین بولدک ځینې کورونه لټولي او یو شمېر کسان یې له دولت سره د همکارۍ په تور وشلې دي، خو طالبانو دا اداره رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه باید د بشری حقوقو معتبره بنسټونه څېړنې وکړي. نور حال په دې راپور کې
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د ځینو نږدې کسانو د وژلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې د یو خبر پاڼې په خپرولو سره لیکلي چې طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیولو وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولي دي. ویل کېږي چې ډیری دولتي کارکوونکو ته نږدې کسان او خپلوان دي. د دغې خبر پاڼې له مخې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال سازمان د آسیا برخې مرستیالي پاتریشا ګاسمن ویلي چې سره له دې چې طالب مشرانو له هر ډول ناوړه ګټې اخیستنې د پړې انکار کړی، خو د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له کورونو په خپل سر د خلکو د ایستلو او نیولو په اړه په کافي اندازه اسناد او شواهد شته. میرمن ګاسمن ویلي ژورې اندېښنې شته چې ښایي طالبان په کندهار کې له امنیتي ځواکونو او دولت سره په جګړه کې په ډېرو نورو جنایتونو هم لاس پورې کړي. د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو د ننګیالي په نوم یو کس د کندهار ولایت په سرپوزه کلی کې د جولای میاشتې په 9 نیټه له دولت سره د همکارۍ په تور د خپل کورنۍ د غړو د سترګو پر وړاندې وزلای دی. د دغه خبر پاڼې لمخې د دغه میاشتې په 19 نیټه طالبانو د کندهار ولایت د ولایتي شورا د غړي فدا محمد دوه زامن د دغه ولایت د مخکنی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق سره چې په 2013 کال کې ووزل سو د نږدې اړیکو د درلودو په تور وزلی دي. میرمن ګاسمن له ملګرو ملتونو، امریکا او هغه هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي غوښتنه کړې چې د طالب مشران نه وغواړي چې د ملکیانو د وزلو مخنیوی دې وکړي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظري وایي چې یاد کمیسون په دغه موضوع څېړنې کوي.
په دې اړه په صراحت راپورونه راغلي چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په ځانګړې توګه کندهار کې سترې سرغړونې کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دغو قضیو د مستند کولو په حال کې دی.
ښاغلي نظري زیاته کړه چې په ځینو هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي له دولت سره د همکارۍ په تور د خلکو د نیولو ناسم چلند او آن د ځینو کسانو د وزلو په اړه راپورونه ورکړل سوي دي. خو طالبانو ویلي چې هیڅ یو ځای کې هم په ځانګړې توګه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې له دولت سره د همکارۍ په تور څوک نه دي وزل سوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل جنګیالیو د خاشا ځوان په نوم د کندهار ولایت یو سیمه ایز کمیډین د جمعې په ورځ په ډز وزلای دی. همدارنګه څو سیمه ایزو نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبانو د امریکایي ځواکونو مخکینی افغان ژباړونکی سهیل پردیس د کابل خوست په لویه لاره کې وزلای دی.
اوس په باور چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
آنلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال هینته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د سفر او پر افغانستان د بحثونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په حواله بلینکن به په دغه سفر کې را روانه چهارشنبه له صدر اعظم نریندرا مودی او د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړي. هند له هغو هیوادونو دی چې د ډیجیټل ژورنال په لیکنه په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې پر بیلابیلو پروژو تر 3 میلیارډ ډالرو زیاتې پیسې لګولې دي. د جنوبي آسیا لپاره د امریکا مخکښ ډیپلومات دین تامسن ویلي د سیمې د ټولو هیوادونو ګټې په خوندي او باثباته افغانستان کې نغښتې دي. د دې په خبره امریکایي چارواکي به له هندي شریکانو سره د دغه هدف د تحقق لپاره په ګډه کار کوي. په داسې کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په بشپړېدو دي په افغانستان کې د جګړو شدت ورسره زیات شوی دی. له هند خبرېدونکو اوټلوک مجلې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو راپور کې ویل سوي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ ځینې رهبران په پام کې لري له وسلولو طالبانو او نورو هغو افراطي ډلو سره ملګري سي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه مخالفت کوي. خبرونه د راپور هغې برخې ته پام کړی چې په افغانستان کې نازک امنیتي وضعیت ته پکې اشاره شوی چې دا وضعیت شای نور هم کړکېچن سي. د امنیت شورا دغه راپور وایي د داعش ډلې خراسان څنګه د نویو ملاتړو جلبول او روزنه په خپلو لومړیتوبونو کې راوستلې ده. خبرونه د راپور هغه برخه هم راخیستې چې پکې ویل سوي د داعش د خراسان څنګ مشران هیله من دي هغه سختګیر طالبان او نور افراطي وسلول جلب کړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې مخالف دي. اوټلوک خبرونه د راپور بل برخه هم یادوي چې وایي که څه هم داعش ډلې په 2016 کال کې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې ځینې سیمې له لاسه ورکړي خو په عراق او سوریه کې د داعش خراسان څنګ د نورستان، بادغیس، سرپل، بغلان، بدخشان، کندوز او کابل په ګډون نور ولایتونو ته د خپل فعالیت لمنه پراخه کړې چې د راپور په حواله د داعش جنگیالیو په کې ژورې ریښې وغځولې. په وروستیو کلونو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په 10 ولایتونو کې د شپې ګرځبندیز لګوي. په دغه وزارت کې وی باوري سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې دغه پریکړه ښارونو ته د طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره شوې ده. په دې اړه هم راپور لرو خو مخکې تر دې د کورونا وبا د خپرېدو او د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د پوهنې د وزارت د چارواکو د څرګندونو په اړه راپور لرو. په داسې حال کې چې د عامه روغتیا وزارت کورونا وایرس اوس هم یوه جدي ستونزه ګڼي، د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې درسونه پیل شول. دغه وزارت وایي د پوهنتونونو د درسونو د پیل په اړه هم پریکړه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل، کندوز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د بنسټونو د درسونو د تعطیل موده د 17 تر 18 نیټې پورې وغځېده. د دغه وزارت د پریکړې په اساس د خصوصي پوهنتونونو درسونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو او د واکسینو په کولو سره دا 100% پیلېږي. د یاد وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
بر اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیل
لوړو زده کړو د مشرتابه شورا د پریکړې له مخې په کابل، کندوز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د بنسټونو درسونه به د عامه روغتیا وزارت د راپور سره سم چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو اندازه 15% ښودل شوی د 17 تر 18 پیل شي. البته د روغتیایي
د وویل د افغانستان په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې چې د کرونا وایرس ټیسټونه پکې تر 15% کم ونه ښودل شي خپلو درسونو ته دی په غیر حضوري توګه دوام ورکړي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت اعلان کړی چې شنبه د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې حضوري درسونه پیل شوي دي. دغه وزارت وایاندې نجیبی آریان ازادي راډیو ته وویل دغه تصمیم د درې واړو وزارتونو پوهنې، لوړ زده کړو او عام روغتیا وزارتونو د ګډې کمیټې د پریکړې پر بنسټ نیول شوی دی.
د 17 تر 15 نیټې به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کیږي او د 17 تر 18 نیټه به د سړو او نهایت سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینې اخیستل کیږي.
دی وویل د تودو سیمو په ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې د 17 تر 18 اخیستل کیږي او له ازموینې وروسته زده کوونکي وروستیو یعنی کلنۍ رخصتیو ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس خپرېدل اوس هم یوه ستونزه ګڼي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په 10 ولایتونو کې د شپې ګرځ بندیز لګوي. په دغه وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پریکړه ښارونو ته د طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره شوې ده.
وروسته له هغې چې ځینې ولسوالۍ طالبانو لاندې کړې او په لویو ښارونو د برید ویره رامنځته سوه، افغان حکومت نوي اقدامات تر لاس لاندې نیولي. د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له کابل، پنجشیر او ننګرهار ولایتونو پرته د شپې ګرځېدنې د بندیز په پاتې 150 ولایتونو کې د شپې له 10 د سهار تر 4 بجو پورې به وي. په دغه وزارت کې به باوري سرچینې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام ښارونو ته د طالبانو د نفوذ د مخنیوي په خاطر سوی، خو وی نه ویل چې دا پریکړه له کومې نیټې د اجرا وړ ده. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د طالبانو حملې له ماتې سره مخ شوي او دم ګړی افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان ازادي راډیو ته پر لیږل شوي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د هرې ورځې په تیرېدلو افغان امنیتي ځواکونه سیمې نیسي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پام کې د چیرې عراق صدر اعظم له خپل هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر جزئیاتو د امریکا له ولسمشر سره خبرې وکړي. مصطفی الکاظمي به د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وویني.
د فرانس پرس خبری آژانس در راپور لمخې د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی به د دوشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې له عراق د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د الکاظمی حکومت په کور دننه د ایران پلو ډلو تر جدي فشار لاندې دی. که څه هم متحد ایالاتونه او ایران د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې په مسله کې ګډ دریز لري، خو الکازمی د ایران پلو ډلو لخوا تر فشار لاندې دی څو په عراق کې د دیره 2.5 زره امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وکړي. شیعه افراطي ډلې چې د حشد شعبي د وسلوالې ډلې په سیوري کې فعالیت کوي تورنې دي چې په تېر یو کال کې په عراق کې د امریکا پر ګټو لږ تر لږه 50 راکټي حملې کړي دي. عراقي څېړونکي سجاد جیات فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دي چې که له عراقه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څېر کوم مهم اعلان ونه شي، نو دا ویره شته چې د ایران پلوي ډلې خپلو حملو ته زور ورکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین چې له څو ورځو راهیسې په واشنګټن کې د عراقي رسنیو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا او عراق د مشرانو په غونډه کې به له عراقه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهالویش موافقه وشي، خو امریکایي رسنیو بیا یوازې د امریکا د پوځي ماموریت د نوم د بدلون خبر ورکړی دی. د شیکاګو پوهنتون د پیرسن انسټیټیوټ څېړونکی رمزي مردینی په دې باور دی چې د عراق په برخه کې به د امریکا په دریز کې کوم مهم بدلون رانشي. نوموړی وایي د عراق او امریکا د مشرانو لیدنه یوازې پر صدراعظم الکازمی د کورنیو فشارونو د کمولو په هدف یو اقدام دی، ځکه د ښاغلي مردینی په وینا له عراقه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه به د ولسمشر جو بایډن لپاره یو لوی سیاسي تاوان وي. مردینی زیاتوي په 2011 کال کې له عراقه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړې په عراق کې ډېر ناوړه اثرات پر ځای پرېښودل. هلته داعش ډله جوړه شوه او په ډېرې چټکۍ سره یې د عراق او سوریې پراخې سیمې ونیولې. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د عراق حکومت اوس نه یوازې له امنیتي ستونزو بلکې د برېښنا له بېساري کمښت، پراخ اداري فساد، له وژونکو فعالیتونو سره چې ایران پلوې ډلې پرې تورنې دي، د کورونا له وبا او د تیلو د عوایدو د کمښت له ستونزو سره لاس ګرېوان دی، او صدراعظم الکازمی باید واشنګټن ته د سفر پر مهال داسې کارونه وکړي چې له دې ستونزو څخه د خلکو پاملرنه بلې خواته واړوي.
د همدردي خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی: د شبرغان ښار د جامع جماعت خطیب په ډزو وژل شو. د جوزجان د امنیه قمندانۍ ویاند مسعود ندیم تیر ماښام ازادي لري ته وویل. مفتي رفیع الله پرون شنبه ماښام مهال د څو وسلوالو کسانو لخوا وژل شو. د غزنی پولیس وایي چې د دې ولایت پر مرکز د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره به عملیات دوام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پیکینګ ته د سفر په مهال به له چینایي مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه وشخی شي. تاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې او تاجکستان دفاع وزیرانو د هغو ګډو اقداماتو په اړه خبري کړي چې هدف یې د دوی په وینا د افغانستان او تاجکستان له ګډې پولې د طالبانو د ګواښ مخنیوی دی. او په هند کې د موسمي بارانونو له کبله د مړینو شمېر 115 تنو ته لوړ شوی دی. زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار لوود ماښام تر وو اوري.
د ژوند رنگونه
ایتنون چه ده؟
نمانون شریف الله.
شریف الله رو رو تست کرو بار کوئی
مخبلا وطال ده
سنگ ده اوست وقت کنون که اگه مصاریفی سنگ ده کریه سنگ ده
الحمدلله کریه خوب یا افغانستان ده افغانستان خود خبلا بدا ده زرم وطان ده زره نا دی کنجا نسو پیزش پیز داره پکریه بار که زخبلا وطا زره پکریه بار کما اوغانای مصاریف خوب است مخ که بکلدور و یه نوست و پا اوغانای سامان یه پدوا جک شوی دای ظلم دای و خرکون هم پاس بزاره است که دو مرا خوکونه ستنه دون
سوده اول خرک بخیر
خدا که خوب تقریبا نشپه بوده اول خلاف خواما
نمانه را تخصه شده ده خورا کنو؟
سلام کرما یخنی سرکاری لوبیا دال چولا پلی مطار
خلق چه خوکه بیدیر؟
داغه والا خلق ډیر زغره سره کولی خو هي
سره که څنګه سره مصرف دي
مزر په خپل تقریبا میګه شپه ګرونه یبدا کې 15 مصرف دي یو فلور د استنګره ونده سره وي
یعنی ټوله کورونه هم دلته مصرف
بس ودلا ته په خبر بښته نه هو بس دلته ما خبر
تر وینډ ز پوره د چون کورونه ټول غړي په دلته مصرف
دي
مصرف او دغه کورونه لګښتونه ده پوره کیږي ور سره
بس خو الحمدلله زما کور چلان ده خو ما هم مصرف
تاسو اولادونه لره کوچني مشمن لره
او
څومره دي
تقریبا مثلا زخپل یو بچا درم بلور مدا یو بچای ولوری دا بلور مدا یو ولور ته خو بده خدای رزق رزق رسان ده خو دا رزق لارو کوي که دغه لوي کومه خدای دی نه کوي
پلان د سشته چې نورونه دي نور کاروبار پیل کی کتر یو څه وخت بټول هم دلته وای
ولا پلان مشته مو خو دا شغه ده چې مدا یو رم بلې دره ټول طریقې څخه کړی و دا ونه خو مرا زانه شو بیا ورشي
ټول ورونه دي زکړی کړی کټول هم دا سپات شوی
نه تقریبا درې شپږ دني پلاستر سره و
هله لری چې دا کاروبار والا خشي لا وګړيږي
زمرا بون بچا دی یلا فاصله
ورزنه بل ته خکېږي
اما ها پرمختګ کیږي چې ورچې کوځي ته تام کاوه هم خبر مخاب وکړي په پولیس هم خبر دی
اخیری پیغام به ځوانانو ته سم زول ته څه ویته ورته وایي
بس اخیری پیغام دا د ځوانانو دا او سوال خو باید تعلیم وکړي که تعلیم نه باید سره بل او د پر و هو نه ګرځي کسب وکړي کسب کولای شي سره پام دا کوي
ډیر مننه
حالات زبو
آزادی خبری مجله اوری.